اتفاق احساس یافته، شما میتونین با ما تماس بگیرین و شکایات و نظرتون رو با ما شریک بسازین. تا برنامه دیگر، الله حافظ.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې، روان خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي. تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شئ، او په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوونی ځ خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردی سیم، په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی د وسلولو طالبانو د اوربن اعلان مهم تحول وباله. د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ د دغه هیواد یا لوړت به هیئت د راتلونکي سې شمې پرز افغانستان ته ځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریز اعلامیه نه تاییدوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان له ډیرو کلونو وروسته یو مهم انکشاف وبلله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربند لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغانستان د حکومت له اعلان دوه ورځې وروسته پرون ویل چې د اختر په درې ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې د اوربند اعلان او د طالبانو لخوا یوازې د اختر په درې ورځو کې له اوربند سره موافقه د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ د دغه هیواد یو لوړ رتبه هیئت د راتلونکي سه شمې پر افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم شامل دی. حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دغه هیئت په د افغانستان مشرانو سره د سولې په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
دغه هیئت د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره ګوري. د دوی په خبرو کې مهم موضوعات مطرح کیږي چې تر ډیره پر سوله او ثبات راڅرخي. باوري يم چې موږ به یو پرمختګ ولرو.
افغان چارواکو په ورور پر پاکستان تور لګولی چې د حقانی شبکې په ګډون د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د کندهار په شولکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي. امنیه قمانداني وایي تېره شپه په سلګونو وسلوالو د شولکوټ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د امنیه قمانداني ویان زیاد رواني ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته تر نن سهاره روانه وه. هغه د مرګ ژوبلې په اړه وویل
پېټو په وسلوال وژل شوی دی چې په وژل شوو کې د وسلوالو د کتې معاون هم وژل شوی دی. د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالي د پېټاتو قومندانۍ کول هغه په دې شوی دی.
شغلی درانی وایي شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نشته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د هرات اسلام قلعه پر لویه لار د دوو سراچداو له موټرو په ټکر کې څو تنه مړې سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد وایي په پیښه کې چې نن سهار شاوخوا 10 بجې سوي 8 تنه نور کسان ټپیان سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه دوه مړې او اته ټپیان لېږدول سوي.
تقریبا در حدود 8 مجروح و 2 فوتی از محل ایجاد به شفاخانه عزمی ایلات منتقل شدند. شانس که در مجروح شد یک طفل و یک خانم و 6 مرد است.
که څم د ولی ویان د مړو شمیر 4 تنه شي. خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول بیا دغه شمیر په مجموع کې 6 تنه یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي وروستۍ ګډې اعلامیه نه تاییدوي. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبیک کې له دې سرمشریزي د سنگاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ترامپ دغه دریځ د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. ډونالد ترامپ نن په ټویټر کې ولیکل چې دای د اوو صنعتي هیوادونو خبره سوي ګډې اعلامیه نه تاییدوي، ځکه هغه د کاناډا د صدر اعظم جستین ترودو لخوا چې د دې سرمشریزي کوربه وو پر ناسمو څرګندونه ونو ولاړه ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي و چې دغه اعلامیه د جیو د ډلې ټولو مشرانو تایید کړې ده. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سېشمې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویوان بالا کرشنان په ټویټر کې له کیم سره خپل عکس هم خپور کړی دی. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر به نن ناوخته د سنگاپور له صدر اعظم لی هسین لونګ سره وګوري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا په کیوبک کې د او سترو صنعتي هیوادونو له سرمشریزې څخه د سنگاپور پر لوري روان سوی دی. هغه سنگاپور ته تر روانېدو مخکې وویل
زه د سولې له ماموریت سره ځم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولې نړۍ د خلکو هیلې په زړه کې لرو. موږ باید د اټومي وسلو د خلې سره کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا له موږ سره ښه کار کوي.
د شمالي کوریا د رهبر او د امریکا د ولسمشر خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړه. ویې ویل چې دا پرېکړه منځنی ختیځ بې ثباته کولی سي. پوتین نن د چین په قنغداو کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې دا څرګندونې وکړې. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په دې سرمشریزه کې ویل چې روسیې پر اټومي تړون په سلا کېدو کې مهم نقش لوبولی.
روسیه پر دغه مهم اټومي تړون په سلا کېدو کې رغون کوي رول لوبولای دی. د ایران او د گاونډي لوی هیواد روسیه اړیکی ورځ په ورځ په پراخېدو دي.
د دې موافقې له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران د یورانیم پر غني کولو محدودیتونه لګول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالبانو له لوري د اوربان منل څو لسیزو کې بے ساره اقدام دی.
In 23 years, and we ask for your support.
خغلی غنی د غڅرګندونې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په تلسمه غونډه کې کړې دي. د همدې مسلې په اړه د ناټو ځواکونو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مو مرکه کړې.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هان یو زبرت ثمره وایم.
د افغانستان مالی وزارت وی افغان حکومت شمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پای پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې هندي سرتیرو هغه شپږتن وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی و. رسول د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. خغلی غنی نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د طالبانو لوري د اوربند په اعلان خوښي وښودله او د سیمو له هیوادونو یو غوښتل چې د افغانستان له امن او ثبات سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې علي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غزیدو لپاره باید جدي هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. خغلی غنی د یکشنبې په ورځ په چین کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل با ثبات افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. خغلی غنی وای چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه.
دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبې په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامې په خبرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید سي. له بلې خوا د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید واړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربند تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل
شورای علي صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو او چې موقت اوربند اعلان کړي خوختنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیم خبرو پیل لپاره په هیواد کې حکومتاله او دایمي اوربند ته زمينه مساعده کړي
مصايب بسازه.
په ورته وخت کې د خزینه مدني فعالانو لړل صفيه صدیقي وای د دواړو خو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکرات او اړتیا ده او د دغه مسلې لپاره د اوربند غزول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه یې ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به څو میاشتې تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره سي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د موقت اوربند اعلان د خپل حکومت زړور اقدام وباله او د طالبانو له لوري د موقت اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وویل چې د جګړې د دواړو خواوو له لوري د موقت اوربند اعلان د سولې د خبرو او مذاکرو لپاره لومړی ګام دی. خو یو شمېر کسان دې ته په اشارې سره چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر امنیتي ځواکونو حملې روانې دي د موقت اوربند پایلې ډېرې خوشبینانه نګنی. زموږ همکارې فرشتي جلالسې په دې اړه په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق هم دم سره مرکه کړې.
زه فکر کوم چې البته دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د هڅو هان یو زبرت ثمره وایم، اګر چې د لن وخت لپاره ده خو یو نیک او خزیره ده او دا احسن د حکومت د وروستۍ وړاندیز په ځواب کې چې حکومت طالبان ته پیشنهاد وکړه او حکومت اصلا خپل د خواښو ډزبن ایران کړی، نو زه په دې باور یم چې دا مکملا د حکومت د تصمیم خلاغلاس د طالبان لخوا.
په کابل کې ځینې خلکو بیا ډېر انتقادونه ور باندې کړي، مثلا د دوی یو سر منتقد امرالله صالح دی د دغه سي کسانو په د پاره چې یوغي پر دې خوشبيني چې اوربند را پیدا کړي انتقاد لري. تاسو کوم نظر ورته ګوري دی منفي اړخ ته د دې مسلې؟
زه فکر کوم چې خاغلی صالح د جنگ یو اړخ ده، هغه نشي کولای چې مستقلانه نظر ولري. هغه د طالبانو پر وړاندې یا طالبان مقابل کې پخوا هم جنگیدلای د دې حکومت نه مخکې، حتی د نظر امریکا نه مخکې اوس هم جنگیږي. نو هغه طالبان او دښمن او طالبان هم د غوی دښمن ده. د دې ترمنځ کچېر دواړو خواوې هر رقم نظریات ولري نشي کولای چې د افغانانو او د ټول افغانانو عمومي نظر وړاندې. نو زه فکر کوم افغانان ډېر خوشبینه دي او په دې هیله دي چې دغه سي د درې ورځې دایمي او ټول عمر د پاره.
تاسو څه فکر کوئ دا به دایمي سي؟ د تاسو په نظر د دې امکانات څومره دي؟
زه فکر کوم چې یو ښه زمينه ده، حداقل د دې سولې خوند به هم طالبان واخلي، هم افغان ولس واخلي، هم افغان حکومت او هم سیمه او منطقه او دې وګوري چې د دې څومره ګټه ده. زما اورانديز دا هم ده چې طالبان افغان حکومت دغه وخت کې کم کسان چې بندیان دي، اسیران دي، خپل کورنۍ نه بیل شوی یا د پولیس په جامه کې، یا د طالب په جامه کې، یا د اردو په جامه کې، دغه بندیان او دغه اسیران په واقع باندې هم
غور شي.
تاسو فکر کوئ چې طالبان اوس تر اوسه نه پوهیدل چې جنگ بد دی او اوس پوسول چې دوی اوربند کوي؟ تاسو تر نظر د دې کیسې شاته څه عوامل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم ولیده چې خلک ډېر ستړي دي، ډېر ستومانه دي، بالخصوص تاسو د سولې کاروان ګوري، خلک د هلمند، فراه او قنات نیمروز نه تر کابل او بامیان او تر غزنی پورې په خپوزي پښې تڼاکې شوي، شهیدان ورکړه په لارو کې، په خپل کورونو کې او ټپیان شو په دې سفرونو کې. نو د تر څنګ دغه نور هڅې ګوري چې یو تسلسل هم واقع شوی د کابل غونډه وه، ناسته وه، هغې کې حکومت دوی ته بدون د قید شرط د سولې وړاندیز وکړه. اوس هغې نه د تشخن ناسته وه، بیا پرون ورځ د ناټو دفاع وزیرانو غونډه وه، دوی هم د سولې هرکلی وکړه. او په سیمه کې همداراز په نړۍ کې هم یو تفاهم رامنځته شوی د افغانستان د سولې په اړه، او ټول په ګډه په دې هڅه کې دي چې سوله راشي. نو دغه موضوع طالبانو ته هم د درک وړ ده.
په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له پخواني سلاکار محمد شفیق همدم سره د فرشتې جلالزی مرکې ته غوږوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله د افغانانو هم ترې هرکلی کړی. د همدې مسلې په اړه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظریات مو راخیستي چې په ګټه اورو.
مونږه د دې ډیر هرکلی کوو، د دې خبرې نه چې ولس مشر دا اعلان کړی او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه چې دی دوام ومومي، سوله ده.
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه، دین مونږ ټول خوشحالي، البته ټول افغانان، هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان ګڼي، نو هغه په دې باندې خامخا خوشحالي. او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي، خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربند نه خوند واخلي.
ډېر ښه نظر دی، که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي، نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ یو او دستاویزي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې له ازادي رادیو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوي اوربند په اړه خبرې کولې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پر رابطه باندې د کابل چاپ نننې ورځپاڼو هم مطالعه خپرې کړې چې زموږ همکار اجمل تورمانی غورچان راوړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان حکومت او طالبان لخوا د اوربند د اعلان په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، دواړخیزه اوربند افغانان هیله من کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د افغانستان ستونزه سیاسي ده، روانه جګړه هم نه جهاد دی او نه د وطن د ژغورلو جګړه، بلکې د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د افغانستان د تباهۍ جګړه ده. ورځپاڼه لیکي هر خوا افغان وشل کیږي او د جګړې اصلي زیانمن هم همدا افغانان دي. نو ځکه یو وار بیا غږ کوو چې د افغانستان په اړه په جګړه له تمرکزه باید ډډه وشي او د جګړې دواړه لوري دي په اول قدم کې اوربند او په دوهم قدم کې سوله وکړي. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبانو د سیاسي سټیج پر خوا نیولې ګام پورته کړ. د مطلب لیکوال دی کې د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان خي چې د غډلې تر یوې اندازې پورې په سیاسي میدان کې لوبېدو ته زړخه کړي او دا یې لومړی ګام وو. په مطلب کې دا هم راغلي چې طالبانو ته د حکومت لخوا تر دې وړاندې په وار وار د سولې بیلابیل وړاندیزونه شوي دي، خو دغې ډلې یو په بل پسې تر پښو لاندې کړي. په مطلب کې د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله راغلي چې ولسمشر غني تر بل هر چا سولې ته ژمن دی او دا ته ورځې یو طرفه اوربند په اعلانولو سره یې ثابته کړه چې له زړه سوله غواړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکلي، د سولې درمنجنو او جګړه ځپلو افغانانو د یوې سترې غوښتنې په توګه په هیواد کې د ریښتینې تلپاتې او سراسري سولې لوړ هدف ته د رسیدو په موخه له طالبانو سره د سولې لپاره د ولسمشر غني اعلان شوی اوربند د مخالفو طالبانو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او په 12.89 په ټول خارونو کې په شفافتوګه اوریدلای شي. په کونړ کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز اوربند خې اقدام دی، او اما د دغه اوربند په دوام باندې ټینګار کوي. له کونړ څخه زموږ همکار روحلان وری دغه راپور استولې.
د کونړ اوسیدونکو وای د نور او افغانانو په سیر دوی هم د هیل لري چې په هیواد کې روانه پردی جګړه چې اواز پکې د دې وطن بچي قرباني کیږي بند شي او په ځای سوله او امن راشي. کونړیان وای دوی تل په جنگ کې لخکیل خو غوښتي چې په یو بل ډز نه کوي، د خپل ورونو وینې دي نه تویوي، او له دې زیات افغاني ماشومان میندې میرمنې خويندې او پلرونه د غم پټغر نه کینوي. خو تر اوسه دې تلپاتې هلی ته هیڅ مثبت جواب نه ورکړي. خو اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالبانو د کوچنی اختر پر رسیدو د اوربان اعلان نکړي چې دوی خوخ کړي دي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مې زیات د شګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکو ایمه د تخو مونږ ډیر زیات خوشبینه، او ځکه چې مونږ د درې ورځو کم اوربند چې اعلان شوی دی مونږ په جامو کې نه زیږو، په د خوښیو نه بالکل مونږ په ځان نه پوهیږو چې څنګه مونږ دا روژه نیسو، څنګه روان یو، څنګه حرکت کوو، او دا چې د ټول عمر سوله مونږ ته راشي دا خو زمونږ ارمان دی، دا خو زمونږ ارزو ده. نو مونږ بس په کم حالات کې بیا ژوند کوو.
زمونږ د حکومت ترمنځ او طالبان ترمنځ چې کومه سوله وشله مونږ دې باندې ډېر افتخار کوو، ډېر خوشحاله یو.
میرمنې چې په روانه اوږده جګړه کې له نورو زیاتې ځورېدلې او ژړېدلې وایي ولسمشر غنی له زړه غواړي چې په هیواد کې سوله راشي او ټول افغانان د سولې په فضا کې ژوند وکړي. او وسلوالو طالبانو ته یې د اته ورځني یو طرفه اوربند اعلان هم د دې ستر ثبوت دی. د ولایتي شورا پخوانی وکیل او مدني فعال میرمن توراج وایي
زمونږ خویندې ډېرې وژړې دي، ډېرې کونډې شي، ډېرې اعتمادان شو، د ښځې په اوبو باندې ډېر درانه پیټې پراته دي، د انسانانو ژوند پکې د منځه لاړو، مهاجر شو، بې کوره شو، بې وسه شو. یعنې کاشکې چې د دایمي دپاره جنګ بند، الله دې سوله راولي، الله دې د وینې سیلابونه نور.
کونړیان وایي که جنگ بندی یو ورځ هم وي او پکې د افغانانو د وینو تویدو مخه نیول کیږي دوی ته ډیر مهم دی. خو غوښتنه دا ده چې حکومت او طالبان دي د اوربند اعلان شوی موده وغځوي او تلپاتې سولې راتلو دپاره دې لاره هواره کړي.
بله ورزو سم یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مالی وزارت وی افغان حکومت شمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پای پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په غاړه واخلي. دغه وزارت مرسیال خالد پوینده د یک شنبه په ورځ په ولسمشری ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډبور ناستې ته وویل چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی تمویل تر څنګ دغه ځواکونو ظرفیت لوړونې او پیاوړتیا ته هم جدي پاملرنه کوي. بلخوا دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې افغانستان تر 2040 میلادي کال پورې ځان بسیاینې ته ورسیږي او وتوانیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی لګښت هم په غاړه واخلي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده د یک شنبه پر ورځ په ولسمشری ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ ګډبورډ ناستې ته وویل چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونه او ترمنځ همغږي رامنځته کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د شمنې مطابق افغان حکومت شمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پای پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لګښت او مالی تمویل په غاړه واخلي. دا شان حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونې، اداري فساد سره د مبارزې او د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په برخه کې د ډېری ونډې اخیستنې لپاره هڅه کوي. د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ ګډ بورډ لسمناسته کې د 25 هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړو چې هدف یې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې د شته ستونزو او پرمختګونو ارزونه ده. دغه ناسته په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل ترسره کیږي چې له مخې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او د مرستو په اړه پریکړه کیږي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ مشر جیوفری وان لیون یادې ناستې ته وویل چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګرونو کې د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی او په بریالي توګه پر مخ روان دي. ښاغلی لیون په افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو کې شفافیت او همغږي مهمه وبلله او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. بلخوا د ناټو سرمنشي یان سټنټولبرګ ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشانو په غونډه کې چې ټاکل شوې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې وشي د ناټو غړي هیوادونه به موافقه وکړي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 نه تر 2023 میلادي کلونو پورې د مرستو ژمنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش هیلمن دی چې افغان حکومت وتوانېږي د ځان بسیاینې له لارې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه تمویل کړی.
بعد از امیدوار سم
چې سوله موخیل لرو چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او افغانستان وټونیږي په اقتصادي او سیاسي لحاظ په ځان بسیا شي او وټونیږي چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه اکمال کړي. او اوس مهال د افغانستان دفاعي ځواکونه د ناتو او امریکا لخوا تمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلیو چې تر 2023 میلادي کال پورې حکومت هڅه کوي چې کورنی عواید لږ تر لږه 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او دغه هیواد له امنیتي اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
هندي سرتیرو هغه شپږ تنه وسلوال وژلي دي چې دوی وایي نن د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه هندي کشمیر ته نفوذ کړی وو. هندي چارواکي وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د دې وسلوالې ډلې له ننوتو سره د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې شپږ واړه مشکوک تروریستان ووژل شول. د هند یو پوځي چارواکی ډګروال راجیش کالیا وایي چې نښتې نن نیمه شپه وروسته له هغه پیل شوې چې سرحدي سرتیرو ته د پاکستان او هند له رسمي پولې د دې وسلوالو د اوښتو په اړه استخباراتي معلومات ورسېدل. ډګروال کالیا وایي چې سرتیرو د نښتې له پای ته رسېدو وروسته د سیمې په لرې پرتو ځنګلونو کې د پاتې وسلوالو د موندلو لپاره د تلاشۍ عملیات پیل کړل. دا معلومات تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د هند پوځ وایي چې د پنځشنبه په ورځ په همدې سیمه کې د هند پوځ یو سرتیری مړ او یو بل هغه محل ټپي شو چې مشکوکو وسلوالو د دوی پر ګزمې حمله وکړه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له 1990 کال راهیسې چې هندي پاوز د وسلوالو تروریستي ډلو په ځپلو پایل وکړ، نږدې 10,000 کسان په پوځي عملیاتو او نښتو کې وژل شوي دي. نوی ډیلی پر اسلام آباد تور لګوي چې د هند مخالف تروریستان روزي او وسلې ورکوي او همداراز ادعا کوي چې هندي کشمیر ته د دې تروریستانو د نفوذ پر مهال د پاکستان پاوز د هغو په ملاتړ ډزې کوي څو هغوی وکولای شي د دې ډزو تر چتر لاندې د هندي کشمیر سیمو ته ننوځي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې له کشمیري بلتون پالو څخه یوازې اخلاقي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي. هند او پاکستان چې دواړه د اټومي وسلو لرونکي گاونډیان دي د کشمیر پر دوو ویشلو برخو ولکه لري، خو دواړه ټول کشمیر خپل قلمرو بولي. د کشمیر افراطي وسلوالو ډلو له 1990 کال راهیسې وسلواله مبارزه پیل کړې او غوښتنه کوي چې کشمیر یا باید د پاکستان جزء وي او یا خپلواک هیواد شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
امریکایي څېړونکو داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې بد او یا هم موزر بکټریا لمنځ وړي. انټي بایوټیک معمولا د بدو بکټریاو د لمنځ وړلو سربیره ځینې ښې او یا هم مثبت بکټریا لمنځ وړي. په دې اړه نور معلومات د اسمت ساروان په دغه چمتو شوي مطلب کې اورو.
امریکایي چیرونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدی یا مضر باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو ترڅنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او لکبلین انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څیړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړي چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک درې نمونې د ازمیښت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څیړنو وروسته بازار ته راووسي.
بله قدرمنو اوریدونکو، او د نننې خبرونې وروستی مطلب مو دا دی چې د اوبو انرژي وزیر له دندې د ګوښه کېدو په دویمه ورځ د 14 میلیون ډالرو په ارزښت د پروژې تړون له ګټونکو شرکت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني تیره ورځ د ولسمشر د حکم له مخې له دندې لرې شو، خو د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې ښاغلی عثماني به له چین څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر راستنېدو پورې خپل دندې ته دوام ورکړي. د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنګهای د همکاري سازمان د غوړي هوادونو په سرمشریزه کې د سیمې د هوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروری و بلله. شغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان مهم پرمختګ و بلله. د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د دغه هیواد یو عالی رتبه هیئت د راتلونکي سه شمې پر افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر هم شامل دی. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په وسلول نشته کې د تیرې شپې راهیسې تر سهاره شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې شلو افغان پوځیانو ته هم په دې نشته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات اسلام قلعه پر لوی لار د دوو سراچه ډوله موټرونو په ټکر کې څو تنه مړه سوي دي. د ولي وین د مړو شمېر څلور تنه شي، خو د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل وایي چې په مجموع کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د او صنعتي هیوادونو د سرمشریزي وروستۍ ګډ اعلامیه نه تاییدوي. ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې له دې سرمشریزي د سنگاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد ته رسیدلی دی. د شمالي کوریا رهبر به په سنگاپور کې د راتلونکي سه شمې پر ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ او وی ویل دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای شي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند په غوره لیگ سیالیو کې دوه لوبیدو په هدف له لیمپانګ لوبډلې سره د یو کال لپاره تړون لاسلیک کړ. د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې یو بل لوبغاړی مصطفی آزاد زوی هم د دغه لیگ په چیانګ لوبډلې کې لوبیږي او ټاکل شوی ده د دوه ملي لوبغاړي د تایلند فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې د روان 2013 میلادي کال د سپتمبر پر اتمه د چیانګ مای په کورنی لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندوستان پر وړاندې د تاریخي ټیسټ لوبې په مخه تیره ورځ د دغه هیواد بنګلور ښار ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14مې یعنې راتلونکي پنجشنبې ورځې څخه تر 13مې نیټې په ایم چینا سوامي لوبغالي کې ترسره شي. د دې وړاندې افغان لوبغاړي د تیرې نږدې دوه میاشتې راهیسې په هندوستان کې په تمریناتو بوخت وو، تر څو د بنګلاديش پر وړاندې شل ورځو سیالیو د هندوستان پر وړاندې تاریخي ټیسټ لوبې ته ښه چمتووالی ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ دا لوبه ځکه تاریخي ګڼلې چې د ټیسټ معیار لاخصلو ورسته د لومړی ځل د چلوب ډلې له هندستان سره چپ کرکټ کې خورا زیاته سابقه لري مخ کیږي. او وروستي خبر دا چې د هندستان او بنگلاديش خزینه کرکټ لوبډلو د آسیا د خزو د شل ورځو کرکټ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه. د تیری ورځې په لوبه کې هندستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته ووت. په دې سیالۍ کې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځېدو هندي لوبډلې ته درې اویا منډې هدف ورکړ، چې هندي لوبډلې په اسانۍ سره د لوبې په شپاړسم اور کې پوره کړ او پایلو به ته یې لار پیدا کړه. دغه سیالۍ چې د بنگلاديش، سریلنکا، هندستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو خزینه لوبډلې په کې لوبېدلې، د روانې جون میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او نن پای ته رسیږي.
بلې، اوس هم د دوه اونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د خبرونو د نشرولو وخت را رسیدلی. تر بیا مو پاک الله ملشه.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادې راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي کمال صافی کسانو غوښتل چې د کندز له خاره وتښتوي. دا موضوع مې د ولسی جرګې له غړي انجینر کمال صافی او د کندز ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زما نوم ذبیح الله کامران دی، د کندوز ولایت څخه مې تاسو را لیکنی ولې.
مشکل هم سو
د شنبې په ورځ باندې د کندوز ولایت په ښار کې د سینمای ناشر سره یو سپین لنجره چې مربوط د انجینر کمال او د پارلمان امنیتي لنجره وه زما مخه ونیوله او یو نفر اجمالی پولیس او څلور نفر شخصي لباس کې ترې راکته شو. دوی زه د واسکټ ټورنه را ونیولم او درې نور چې ما د خونداغونو وارونه وکړل او کشولو مې موټر ته مې دننه کې دلته ما ځان مقاومت وښود او کوشش مې کول چې موټر ته مې دننه کوي ونشي. نو په همدغه ساحه کې چې د خلک راجم شو، د ساحې خلک راجم شو، ټول شی د حال دي. نو دوی چې د خوشې کړم او خونداغونو چې وهلی هم ټولې نښې دلته شته دي. ټول ځمکه چې دی د وهلو ساحې موجود دي، ښکاري سیاحت امین نظر ورکړی دی. نو دوی وتښتېد لاړل. زه د خلکو چې دی د اختطاف هر وژغورلم.
انجینر کمال سره په خاطر دې ستا کومه دښمنی یا د سیزړه بدواله سو موضوع معامله خو نه و؟
انجینر کمال سره موږ هیڅ مشکل نه لرو، صرف دا د کندوز وکیل شوی په تیره دوره کې ورسته د اته کلو نه درغله او دلته اته کلو کې دا کندوز ته نه درغله او دې هیڅ توکار هم کندوز ته نه کړی. د کندوز وانان ټول به دی باندې اگا دي او د فیسبوک اجتماعي رسنۍ کې ما په دوه باندې یو نقد کړی دی. صرف ته موږ د وکالت وړتیا نه لرې، موږ تا ته رایه نه درکو. بس دوه عمر خبرو سره کړې په دغه اساس باندې د یو ورور زنګ راو همت اختار راکو، بل ورور زنګ راو هله یو بنامه دي انجینر خلیل زنګ راو، بل بنامه دي زاهد زنګ راو. ما سره ټول څو دي کلیونه دي ما سره کړی دي کله ضرورت شوم که تاسو درلیګو. بل اخر په بل ورور باندې داس نفر د سور د دې امر ورکړو تاسو ورته دا نفر راولي او جده ما باندې څه کول نو دغه جواب به دا وای.
ها دغه مشکل دي د کندوز ولایت امنیه قماندانۍ ته یا امنیت ته یا والی سره شریک کړي.
په کندوز کې موږ ټول مسؤلین ورګانونه خبر کړی دی، ریاست امنیت خبر دی، موږ عریضه ورکړې رسمي قومندان یې امنیت هم عریضه ورکړې ده، نظامي سرانوالي ته عریضه ورکړې ده او استناف سرانوالي ته عریضه ورکړې ده. اوس دغه عریضه چې دی موږ ټول ورګانونه په ځان کې اچولې دي.
هغه څه اجرات نه دي کړي په دې سکه
په دې سکه تر اوسه اجرات نه دي شوي. دا کار ډېر کند روان دی. نو موږ د دولت څخه غوښتنه کوو چې تر څو زموږ قضیه درسلګي وشي او دغه مسؤلین ونیسي.
یعنی ته اوس هم په حراس کې په ډار کې کدا اجرات و نشي نو یېره محسوس ہے؟
کثیر اجرات نشي، دولت د مقابل کې ضعیفی و خي نو تب انت دا سړی هر څه کولای شي. نو موږ د دولت څخه دا وختونه د مجرمینو نیونی ورشي تر څو د نور لپاره عبرت شي. هیڅ وکیل د چانه په زور راي و نه غواړي.
بس تا مشکل به ورسو د مسؤولو چارواکو غوښت به ورسو.
ډېر مننه.
د انصاف پلټه کې.
دغه موضوع مو د ولسی جرګې لغړی خاغلی انجینر کمال صافی سره شریک کړه. جناب انجینر صافی، د کندز ولایت نه یو مدنی فعال د ذبیح الله کامران په نامه شکایت کړی چې د انجینر صافی کسانو زه په ښار منځ کې وهلم، ټکولم، سپک کړم او غوښتل چې ما اختطاف کړي. غوښتل مو په دې اړه ستاسې نظر ولرو.
داسې ده چې زه په شدید او قاطع الفاظو باندې دا ادعا ردومه، زه به اختطاف ولې کوم. ما تر اوسه پورې د خپل پارلمان معاش داسې واده کړی دی، په موکلینو یې مصرف کړی، خپل کور ته مې نه دی وړی. بل خبره داره چې زه نه تنها د قندوز بلکې د ټول شمال په کچه باندې د مظلوم او د دردېدلي او د جنګ ځپلي ملت غږ جوګوم، او دلته په سیمه کې ځینې کړۍ شته دی چې هغوی خپله آینده زما په بریا کې په خطر سه ویني، او دغه مافیاوي کړۍ چې کومه خپله دوی په اختطاب کې ککړ دي، او خپل په مواد مخدر کې ککړ دي، او خپل د مظلوم ملت او دغه جنګ ځپلي خلکو په وهلو او ټکولو کې او د دې نه په باج اخیستلو کې ککړ دي، هغه خلکو د خوانه یو تعداد ناپوهه او خام فکر ماشومان چې کوم دی ځوانان معصوم ځوانان غولول کیږي، او زما پر خلاف باندې زما د حق مبارزه پر خلاف باندې هغه دغه خناوړه ګټه اخیستل
دی. وای چې ما صرف فیسبوک یو انتقاد کړو په صافی صاحب باندې، ځکه په دې بدل لګیدلې و.
دانه دی، دانه دی، یوازې دانه دی. د دس پشان باندې د ګوتو پشمار باندې په لسګونو نور ځوانان هم دي چې دغه مافیاوي کړۍ د خواو څخه تمویلیږي، تر څو د قندوز د ولس د حق غږ، غږ د انصاف غږ او د عدل غږ دا خپتي دا چوپتي د دې لپاره دغه مافیاوي کړۍ همدغه شانته خام فکره ماشومان استعمالوي، ناوړه ګټه ترې اخلي.
ډېر زیات تشکر انجینر صاحب.
مننه.
د انصاف پلټه کې
سربیره پر دې دغه موضوع مو د کندز د والی لوایاند خاغلی نعمت الله تیموري سره مطرح کړه. جناب تیموري، د کندز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینر کمال صافی بډریګاردانو او کسانو دې د خار په منځ کې وهلې او غوښتلې چې وی تختوي. په دې حق له مستاسې نظر غوښت.
تر اوسه دغه موضوع تر دغه سوی تفاهم شوی دی. دغه یو سوی تفاهم شوی دی، او دا موضوع چې موږ تر اوسه ان شاء الله چې موږ به اشراف باندې وکړو.
یعنی تر اوسه تاسو ته نه درغلی او کرای
شنو؟ تر اوسه نه دا رسیدلې، کرا ورسیږي ان شاء الله چې موږ باندې اشراف
کور ودان.
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندز لخاره د ذبیح الله کامران په نامه یو مدني فعال ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې د غړي انجینر کمال صافی کسانو د خار په منځ کې وهلې، ټکولې او غوښتلې چې په زور موټر ته پورته او وی تختوي. انجینر کمال صافی د ذبیح الله کامران ادعا بې بنسټه او د ځان پر ضد یوه توطیه ګڼي، او د کندز د والی ویان نعمت الله تیموري وویل چې دغه موضوع ورته نه ده رسیدلې او که ور ورسیږي په اړه به اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغه دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانی په خپل سیمو کې مونډل دي او دا غو نشرنې راتوي. قلم او کاغذ راوخلی، د دغه دوستانو د ټلیفون شمیره تر سره ولیکي، کیدای شي ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا شي. د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو.
مانم عبید الله ده، دا تغر د ولسوالۍ د زابل ولایت دا یو ځواني زړه راغلی ده. تقریبا 15 میاشتې به کیږي چې اندازن په کال اوسته ده. اسدلان می د فلانو می اجازه راته په کومه لاخیر ده. یو ورځ یو رقم خبرې کی، بل ورځ بل رقم خبرې کی، کې چیرې کورنۍ وی یا پلار وی یا ورور یا معلومات غواړي. د غدول عمران ته څنګه وی 0 2 3 15 4 3 بل نمبر ده 0 3 4 8 6 4 0.
بلی السلام علیکم نوم ارشاد د خوستخه زه تقریبا د څلورو کالو د خپلې کورنۍ سره درې کیم اوس ته یو بلې کورنۍ سره اوسم که د ما کورنۍ غږ اوري یا دا بل ده نو ما ته د دې شمېرې ته زنګ وکړي چې پر اووه سوه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس مننه
بله السلام علیکم د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کی دلته د سولوس کارن جلی مش پیدا کړه ده که د هر چا وی دا خبره خبرې د خبرې نس کولای پر دغه شمیره د مو سره تماس ونیسي صفر اویا دروجش څلور نوي صفر اووه پنځوس
بله السلام علیکم زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلی کورنۍ تاکي د بختراج دلارام کې دلې پښتنو کې دلې دي
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی نوم یې ګل محمد دی د سار نوم یې جمال خان اکا دی سید شیر اکا دی ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوی دی کار څوک په دې تړه حقله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي زما د ټلیفون شمیره ده چې پر اویا درو اویا یو اویا پنځه سوه اتیا یا مننه سلام
د اسدالله په نامه سړی راغلی دی په کام خروټ دی ملاخیر دی پدا زادی راډیو کې دغه نه وخت یې اعلان کړي هغه زما سره را سره دی د اتغر ولسوالۍ کې د بایزو په کلي کې د زابل ولایت پدا کې ګرځي دا یو کار کیږي راغلی دی نه د ازادي پر راډیو کې نه شرتي نه سره زما سره را سره دی کې چې اته لب کې را دی چې په کار دی چې قریب دی هغه زما سره سره دی دا یو دوی مې کیږي پدا شمیره د مرتضی غوي چې موږ معلومات پدا سوال
السلام علیکم خدای تعالی دې وساته په خیر یا د بغداد ولایت د غادس ولسوالۍ خبره کوم یو نفر نن پر عدلي ازادي کې اعلان کړی دی چې دغه نفر د سلمي له طالب هغه د ضیف نامه یو سره اعلان کړی دی چې د بساب د خلیه دغه سری اعلان کړی دی موږ هم دا نفر ورسی انو معلومات نه راته کې دغه سری چې دا خبره کړی دی هلمند ولایت کې فکر کوم خبره کړی دی انو دغه سری لمبر ته ما ته راځي ازادي راکې یا دغه لمبر ته دغه ځما لمبر و هغه سری تور کې چې اعلان یې کړی دی چې دا الک مرد په مرمۍ شته وي دی د طالب هغه ازوی دی د پساو د خلی دی انو دغه ګل زمان می دی کدا چې دی چې دا خبره سری ته ځما لمبر ورکې یا د هغه سری لمبر کې دا به تاسو ډیر غش خدمت مشتبه منځري السلام علیکم
یو ځوان چې د یار محمد نومیږي او د دېرش کالو پر شاوخوا باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی په تن جګ نری ځوان دی په چپه ورځ کې کوچنۍ دانه هم لري اعصابي ناروغي هم زیاته لري پنځه میاشتې کېږي چې د دېرش په چمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای نوم نه هم نشي یادولی او هر مسلمان ورته د نومګوړي په اړه معلومات ولري په دغه لاندې شمېره دی زما
مننه کوم دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښې لټوئ
زه د کندهار ولایت پنځه مینایې اوسېدونکی یم زما ورور تقریبا لس میاشتې وخت کېږي نوم یې عتیق الله دی د هلمند ولایت اوسېدونکی د سنګین ولایت دی او کار چا ته معلومې ما ته چې پرداش مېره زنګ ووي چې پر اویا درو دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس مننه
سلام علیکم زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه خبرې کوم زموږ یو هلک دی اوس به ستر سړی وي په پاکستان کې د خپل کور نه به درکه شوی دی او دیارلس کاله اوس کېږي عمر به تقریبا اوس پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی وي نو زه دغه چانا هله کوم چې موږ ته د په حقله معلومات ورکړي د دوه نوم کاری صالح ګول ده د پلار نوم یې حاجی دورارای ده او د تلیفونو شمیره د موږ ده صفر و څلور سوا یو څلور او څوارلس اته سوا اتلس د خدای په امان
ولایت د غلاند ولسوالۍ مې
د رمضان د کلی څخه یو سړی ورک شوی دی. ماشاء الله دې کال کې چې نظر راکړی شوی دی او کچیرې څوک یې درسل لري د ملازمات نمیږي او د نظروان ښوونځی دی. کچیرې هر څوک یې معلومات لري په دغه ټلیفون کې راته ووایي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څلرم نه یو سدونکی یم. زما ورور د ټکلا په نامه دی تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چل چاته معلوم یې هغه چای دلیري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 2 3 2 4 2 4 2 مننه.
السلام علیکم. زه کوم مناټ خدمت ته ولایت کې تر څلور شپې د انکل او شپې ما یو تر دې مومن په نامه د کزنامه څوی ده. نکال کی د کور نادره کثر نادره کسو ده د ایران فلور تلای ده. نو کدا دې شي دا ما غږ دې خپل اوري د نور ګری اوري مستو دې پټه شماره زنګ وګې مو دې څه پېښانه یو صفر شپږه شپږ سلوي سلور سوا او یا نون اسلام په احترام.
السلام علیکم. زګل احمد هلمند ولایت د علي دولت والی د باغ او تدونکو ناکه چې شه محمد بن احمد د درې نیم کال کې چې د کور ته خنا دره کتو د موږ د مرګ د جوان پاره هیڅ معلومات نه لرو. په کې د خپل ځما زغوري انور اندو اعلان کړي باندې پیژنې نو مهرباني دی چې په دغه لمبا دی ما ته زنګ وګورئ 0 0 1 0 1 1 4 3 5 0 0 0 جایزه لري.
السلام علیکم. زه روز محمد اخلاقی من المندلات نمزاد ولسوالی در باک کلی و سیدون که این پل حال در المندلات مرجی ولسوالی در پساد و سیم سال سر خبر کم. ما یو روری وقت شایی در دونیم کال کیش چه در کورنا در کسوی دی حس دشون در دمار در اکی مجنل رنو در رور نمی گل احمد در مامال غوث کازوی دی در رور نمانی دی پیز محمد بل محمد ویس محمد رحمت رز محمد که هر څوک د دې ژوند یا د مرګ په اړه معلومات لري نه د خپل شاله ما بس کې بنجاني او بل هیات تللی نو دوی دې د مهرباني له مخې د ټلیفون د همدې شمیره سره اړیکه ونیسي 0 0 1 2 1 0 9 8 5. والسلام.
السلام علیکم. نبی الله زابل ایم. زابل ولایت قنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی موهیب الله ده. موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور. تقریبا لس کاله مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده خو په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو. هلته تریاک خوړلی وو کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو له ملګرو پاته سوی وی خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري غنم رنګه ځوان ده د 15-16 کالو عمر لري. که هر څوک د محیب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دې له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 5 4 5 5.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالي د بابا خیل د کلی اوسیدونکی دماغ یو خوري ورک ده د دې سکلو په مرز ده. ی کچکلا د زمرای نیمیږي وروري قدیم نیمیږي که هر څوک معلومات لري یا خپل اوري نو دې شماره ته دې زنګ وسوه د نوی نوی 0 0 نه چلوي. وسلام.
السلام علیکم. قریب مو ورک دی جنگل اورور دی تاجګل په نامه دی د 15 کال کیږي چورک دی. زه عبدالحنان آغا د نګالی څخه یاړی کا در سره نیولې ده. که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووهي 0 1 4 4 4 8 1 8 5 0.
وعلیکم السلام علیکم از خیر الله د هلمند ولایت څخه د رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ یو کشر ورور چې باز محمد په نامه باندې د درې کال کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی چې چیرې هر مسلمان ورور یا په خبرې یا د مرګ په حالات یا د ژوند هغه باندې خبرې نو د مهربانۍ لپاره چې زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 4 9 0 3 4 9 4 1 کله شمېره 0 4 6 4 2 4 د سامان.
زما نوم عبدالخالق زهیر د بادغیس ولایت د غرماچ ولسوالۍ او د تاسې د خاتون څخه یې تاسو په تماس کې یم. ما سره مو زما یو اکا دی چې په نامه د نوبشیخ نومېږي. دا درې کاله کېږي چې ورک دی، درک یې نه لګېږي. که هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې ته زما سره اړیکې ونیسي 0 8 5 2 3 1 8 5. سلام.
زړه د محمد خبره کومه ده. کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه زموږ یو د اکا زوی دی چې علاوه جم په نامه دی. جمالي اکا زوی دی، دا یو کال درې میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. د خپله کور څخه ارغستان سره کندهار ولایت ښار ته داخل شوی دی. هلته نادرکه شوی دی. په اړوند که هر څوک مسلمان هلته لري یا حکومت یې رایاست، موږ ته جمع معلومات راکړي. موږ شمېرې وښیو 0 8 6 8 9 8 8 3.
و سلام. هلو، سلام علیکم. زه خوجا آغا د امین الله زه د کاپیسا ولای د طبیع عبدالسلام د سپادر د قریې د اختر اباخیرو د کلي اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرفه روان شوی دی او بیا یې هغې نه د هیڅ معلومات نشته دی. نو مونږ که دی چې ته زمونږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان بے جیت معلومات ورته نمو ته په لطمن په دغه شمیره زنګ ووهي 0 8 5 3 5 0 3. او زه اعظم لري که چا موږ ته زنګ راووه معلومات یې راکړو.
زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ د رامجي د کلي اوسېدونکی یم. اوس فعلاً په نصرت کې اوسېږم. زما دوست یې چې دا 5 کاله کېږي چې ورک شوی دی د مدینه احمد په نامه دی. او زه ورحم فلاری ولا محمد نمیږي. که چیرې په دغه هله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره د رنگ وښه رنگ ته ولې دي. سلام احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دین من ویلا ته مساکرات ول صالح د خجاد کلی وسیدین ک زموني محمد انا صاحب د ابن حداق زمه ما يرول د تسدام په نامه د ونی کال کې چې د کور نه درک دی نه د مړ او نه د جون دی. معلومات چې هر مؤمن مسلمان ورته معلومات سه مشه د پدغه نمبر باندې ژانګوي 0 2 0 2 8 5 4 0 8 0.
بلی السلام علیکم. زه محمد وی دی د شګا شهر خلی حالې کې نیولې ده. زما یو ورور دی د الله ما یو ورور دی د غلامانی په نامه دی. زه صاحب ملک زوی دی د نزه کارو دی اندر باندې او د مخود او د لالی د ملي خان ورور دی. د لاس کله کې چې راځو یعنی هر ورځ په اړه معلومات لري. زه مو سره د اشمرو اړې کې ونی کی چې په هغه چې پر څلور څلور درې وښ پر دوه پنځه و سلام.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال کرن نیمېږم. زما یو ترورې زوی ورک دی چې په دادو نیمېږي. د مشر ورور نوم یې لالی دی او پلار مور یې په دغه ارمانو کښې مړ اوسلو او وروڼه وخوند یې لا هم په دغه ارمانو کښې دی چې یا نن یا سبا به دادو راشي چېرې به یې مړ به وي که به ژوندی یې نو که چا څم بیا هم تا ته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بیره خپله ګټه شوې جایزه ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنسو. نو شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم هدایت الله دی د کلات بیت څخه مې زنګ درته ویلی دی. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقهار دی. تقریبا د 15 کاله دی. اوس یې 15 کاله وخت یا 16 کاله وخت کېږي چې دی ته ورک شوی دی. که د هر ورور په اړه معلومات وي ماس ته یې په دې اړیکه زنګ ووایي 0 2 0 4 9 5 5.
بلې موسم دغه جلکۍ چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي، هېڅ نه مړه شته، نه ژوندی شته. هر چا ته چې معلومات وي، ډیپلوم هم ورته شته، د دولسم هر چا چې لیدلی وي، د هر چا چې په مخ ورغلی وي، یو مسلمانی دی په دغو ماه مبارک رمضان، هر چا چې لیدلی وي د خدای په لحاظ، دغو سپین قرآن په لحاظ کومک له ماسه وکړئ. دغه جلکۍ نه شته، تکلیف د اصاب لري، هېڅ نه مړه شته، نه ژوندی شته. ماه نرم ریسې ورکه ده، تر اوسه نه شته. نغه رادیو رازاده هغه چې یاد نمبر مې درکړی و، په موږ نمبر ما ته بیا زنګ ووایه. وروره 0 9 3 8 0 5 4 1 بیا یېد تکراروم وروره، ته ووینه غوږ ونیسه. 0 9 3 8 0 5 4 1 هر چا ته چې لیدلی وي، هر چا ته چې معلومات وي، چې د غزني نه زه په تماس کښې درسه یم، د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، تکلیف د اصابه ماته پیدا شوی. هر چا ته چې معلومات وي، که د انجلکۍ د ما غږ اوري، که هر څوک اوري، خدای په امان. ډېر سلام.
مننه خورکۍ، ستاسو پیغام مو هم دا دی خپور کړ، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ورک عزیزان پیدا سي. د خپرونه همدلته پای ته رسوم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.